یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه، زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خپرونه په ترڅ کې اوري چې د سولې شوراوي د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه موجود دي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري. د غراس په کابل کې د شپږیزي د کرکټ سیالیو حال اخلو، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي، هغه فنلندي خیریه کارکونکي چې په کابل کې تښتول سوي و نن خوشی سوه. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ امنیت قمندان نن سهار د ماین په یوه چاودنه کې ووژل سو، او روسیې او ګاونډي بیلاروس د ناټو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د خبرونو تفصیل، هغه فنلندۍ خیریه کارکونکي چې په کابل کې تښتول سوي و خوشی سوه. د دغې خیریه موسې پر وې پڼه راغلي چې دا میرمن نن خوشی سوي او د هغې د ښه والي په اړه یې ډاډ ورکړی دی. دغې میرمنې چې په کابل کې د یوې سویډني خیریه موسې لپاره کار کوه په مې میاشت کې وتښتول سوه. د نوموړي د تښتولو پر مهال د دې یوه جرمنه همکاره او افغان ساتونکی د تښتونکو له خوا ووژل سوه. اختطاف په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې یوه ستونزه ده. په ځانګړي ډول دغلته د پیسو لپاره ډېری افغانان تښتول کېږي، خو بهرني اتباع په دغه هیواد کې هم د پیسو او هم پر نور حکومتونو د فشارونو راوړلو په هدف تښتول کېږي. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغې میرمنې د خوشی کېدو په اړه به نور جزئیات وروسته ورکړي. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ امنیه قمندان نن سهار د ماین په یوه چاودنه کې ووژل سو. د غزنی د پولیسو ویان فهیم امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد صادق جلیلی هغه مهال د سړک غاړې ماین باندې ور برابر سو چې نوموړي په جغتو ولسوالۍ کې د خپلو امنیتي پوستو څخه لیدنه کوله. ښاغلی امرخیل وایي په دغه چاودنه کې بل کوم چاته زیان نه دی وشتی. په یو بل خبر کې راغلی چې د غزنی په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د اغا محمد په نامه د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون 15 وسلوال مخالفین وژل سوي او درې تنه یې ټپیان دي. د دغه ولایت درېمې پلی لیوا ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونو تیره ورځ د غزنی ولایت په اندړو د یک او واغز ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونه سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي ټاکل سوی تراتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسېږي داسې کارتونه ترلاسه کړي چې په هغه هیواد کې د دوی د ځورولو مخه ونیسي. سید حسین عالمی بلخي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له پاکستان سره تر اوږدو خبرو وروسته دغه تفاهم ته رسیدلې دي.
بیشتر از 70,000 نفر تا کنون راجستر شدند.
د وی تر اوسه باندې او یا زره کسان راجستر سوي دي او کارتونه ترلاسه کړي دي. ټاکل سوي تر شپږ میاشتو پورې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې اسناد نه لري کارتونه ترلاسه کړي. شمیره 900 تر 800 زره پورې رسیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د غرزوی په ایران کې هم د بی اسناد افغان کډوالو لپاره د رسمي کېدو پروسې په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي. شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دوی کې 1 میلیون 3 لک کسان اسناد لري او 1 لک نور بی اسناد دي، او شاوخوا 1 میلیون نور کډوال په ایران کې ژوند کوي. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه او سم څو نړیوال خبرونه لرو. سمشخله ازادي رادیو اوري. روسیه او ګاونډي بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د دغو منورونو په اړه لوړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې رامنځته سوې وې. مسکو او منسک وایي د زاپات په نوم پوځي تمرینات د سپتمبر له 14 یعنې نن څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې په پام کې نیول سوي دي. دغه ګډ تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ختیځو برخو کې ترسره کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت پرون ویلي و چې په دې تطبیقاتو کې به ټولټال 2,500 ځواکونه برخه اخلي، خو لویدیځو چارواکو وړاندې ویلي و چې په دې مانورونو کې به 100,000 پرسونل برخه لري چې دا یې د روسیې لخوا د قدرت ښودلو یوه هڅه بللې ده. د بریتانیا د دفاع وزیر د سپتمبر پر 14 بی بی سي ته ویلي و چې دغه پوځي تمرینونه د دې لپاره ترتیب سوي چې موږ وپاروي زموږ دفاعي چارې وازمي او له همدې کبله موږ باید پیاوړي واوسو. روسیه ټینګار کوي چې دغه مانورونه باید د نړیوالو معیارونو سره سم وي او د پوځي پرسونل شمیر به تر 10,000 ډیر نه وي. د بسونو هغه کاروان چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالي لیږدول او د سوریې په یوه دښته کې بند پاتې وو، د دغه سختري زیړلې تر کنټرول لاندې سیمې ته ورسید. په دې اړه مخکې داعش له حزب الله او د سوریې له حکومت سره معامله کړې وه. دغه خبره پر نو وخت د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی ورکړ. دغه بسونه څونه په دښته کې د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو چې په سوریه او عراق کې پر دغه سختري زیړلې حمله کوي د څارنې له امله بند پاتې وو. دغه تلاف د دمشق له دې معاملې سره چې د حزب الله د یو بندي د خوشی کېدو په بدل کې تر دایره زور پورې دغه سختري زو ته په خوندې توګه د تلولار ورکوي مخالفت کړی وو. وروسته لاغه چې د امریکا په مشرۍ تلاف د روسي چارواکو په غوښتنه پر دغه کاروان له څارنې لاس واخیست، شاوخوا 200 وسلوال او 200 ملکیان د سوریې تر دې ختیځ شار پورې ورسېدل. او د کازینی په نوم د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا هغه څېړنیز سپوږمکۍ چې د زحل د سیارې پر مدار څو کاله راڅرخېدلې ویجاړې ته یې څو ساعته پاتې دي. د ناسا چارواکو وویل چې دغه سپوږمکۍ نن وروستی ماموریت سرته رسوي او سبا به د زحل اتموسفیر ته دننه او وبسوځيږي. د خبرونو پای
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وروستي رپورټونه رد کړي او وایي چې نه د دوی مشران په نورو هیوادونو کې پناه غواړي او نه افغان حکومت سره د سیاسي خبرو لپاره تماس لري. پروانه خبرونه کې له دې هم اوري چې په کابل کې د شپږیزې کرکټ سیالۍ په درس کې روان دي او نن زرګونه کسان د کابل لوبغالي ته ورتللي تر څو دغه لوبه له نږدې وویني. په بلخ کې خلک شکایت کوي چې دغلته محلي زورواکي او غیر قانونه او بې مسؤلیته وسلوال خلک پاسابوي.
ټول وروره دغه لګر د خلک دغه راوسی او عملیات ما کور وروره د پیګانی وړي سولرونه وړي دی وروره کوم شای چې وروره د ځانانه او کاری راوړي دی وروره نو څه تر وایم.
کله یو خاله نورستان څخه د جګړو رپورټونه راسیږي. بل ورته په دې ولایت کې د بیا رغاوني کارونه هم پیل شوي دي.
د مقام ولایت کې یو څلور پولیس ودانۍ دی چې د 50 میلیون افغانیو په لګښت به جوړیږي. د ولایت لپاره یو مېلمستون دی چې هغه به په 40 میلیون افغانیو جوړیږي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه شته خو په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ډډه کوي. د سولې د علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د سرګندونې وروسته له هغې وکړه چې تیره ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې وویل چې د سولې له علي شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي دي. په دې نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وای هغه طالبان چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي دوی هر کله کوي. د دې شورا مرستیال تو رحمان سلیم وای چې له وسلوالو طالبانو سره له پخوا هم تماسونه موجود وو او د سولې د ټینګښت لپاره به دا تماسونه اوس هم دوام لري. خو ښاغلی سلیم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
تحصیل در سره تحصیل خبر در سره نشم کولی خو دوم در تویل شم چې زن شخصیتونه دي چې په طالبانو په منځ کې او زن حلقات دي چې به مور سره په تماس کې.
دا په داسې حال کې د 13 ورځ د افغان حکومت یوې سرچینی چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په انفرادي او ډلیز ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له ځینو هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په یو شمېر هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. د سرچینی همدارز ویلي چې یو شمېر طالب قومندانانو په پټه د افغانستان د سولې علي شورا سره هم تماسونه نیولې دي. دغه حکومتي سرچینی په خبره طالبانو دا کار وروسته له هغه کړي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قومندانان په مرموز ډول ووجل شول. سرچینی ویلي دوی د معلوماتو لمخې مل یعقوب په قطر کې په پټه د سیاسي پناه غوښتنه کړي او مولا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړي ده. خو وسلوالو طالبانو نن په دې اړه خپل خبرګون سرګن کړي دي. د طالبانو یو ویان زیبی الله مجاهد دی وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې طالبان د افغانستان زیاته خاوره تر واک لاندې لري او مشران اوس مهال په افغانستان کې د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد په وسلواله مبارزه بوختي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشران به هیڅ کله نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو په هدف لاړ نشي. خو د طالبانو په دې اعلامیه کې دا نه دی راغلي چې د افغانستان د سولې لالي شورا سره تماسونه لري او کنه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
لا اکرام الله اکرام څخه هم واردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره تماسونه موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا دا ردوي او دا هم ردوي چې ګواکې د دې ډلې مشران په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره هڅه کوي. په همدې موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو موسی فریور سره خبرې کړې دي.
خبر پدې کې بلکې یو مهم خبر هم دا دی چې کله ولادت غواړي چې پرشتہ د طالبان یا د مخالفو مصالحو قواو سره خبره وکړي، باید افراد سره خبره ونه شي، ځکه چې افراد په یوازیتوب نشي کولای چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا دی، تر ټولو نغور هم دا دی چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او اوس چې ملای بطلا د دوی پراس کړه دوی سره خبره وکړي، او د دوی سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی لخوا هم د رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي، او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي او بالاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې دا کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوې چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، له دې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یا دا چې د خبرو میز دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کلم دې ویرې به وي؟
نه، زه خو دا عملي نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوروي چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کی، ځکه چې دا لوټ ورده طالبان ته دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالب د پاکستان د ایسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کینی او دولت سره یا د شورای عالی سوس سره خبره وکړي. غواره هم دا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي، او لنډه لار هم دا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې دی، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دې ته مساعد دي چې حکومت دې وکړای شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي؟ ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دې ورکړي؟
بغیر د دې خو لار نشته، که تاسو غواړئ چې د پاکستان له لارې افغانستان ته سوله راولي، خو بیا دا عملي نه ده او پاکستان دا کار نه غواړي، او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لار او مصلحانه لار هم دا دی چې دولت مستقیما طالبان سره او د هغوی د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې د خبرو اترو پر موضوع مو د چارو د کارپو مسافری ور څرګندونې واوریدې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
او سم په منځنی ختیځ کې دروان وضعیت پړې او ریپورت راخلو. د سوریې د سولې شپږم دورې غونډه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې پیلېږي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې لالیدنې کتنې پیل شوې دي. احمد شیبر دا موضوع سره له دورې سره په سټوډیو کې ده. شیبر صاحب، په دې غونډه کې کوم هیوادونو برخه اخیستې ده؟
مننه مراد صاحب، په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، ایران او ترکیې استازي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم ورغلی دی، د ملګرو ملتونو استازي هم پکې شته، او په دې خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون ډلو هم ګډون کړی.
د سوریې د سولې خبرې خو په جنیوا کې هم روانه وي. داستاني غونډه د همغو خبرو برخه ده.
نه د استانی غونډه د جنواله غونډه بیله ده او یو ډول لهغوی بیله شوی غونډه ده.
تاسو ول چې د دې غونډه تر په لومخ کې هم کتنې شوې دي د استانی تر غونډه مخ کې چاله چا سره کتنې کړې؟
روسی رسنوی خبر ورکړی چې سهار روسی پلاوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستورا سره وکتل او د راپورونو له مخې د روسی پلاوی د امریکا له څارونکو پلاوی سره هم نن خبرې کړې.
په دې غونډه کې په کومو موضوعاتو بحث کېږي د سوریې په تړاو؟
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې ترکیه، ایران او روسیا په دې سلام مشوره کوي چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په حایل زون کې ګډ ځواکونه ځای په ځای کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانی په خونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیه سره نږدې د سوریه په ادلب ولایت کې د ځواکونه څرنګه اوربند ټینګول شي. او تر غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی و چې ماسکو هیله مند دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلور زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي تر څو هلته ځواکونه ځای په ځای شي. او روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیه غواړي د پولیسو سرتیر په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربان څارنه وکړي.
شیبر صاحب، د امریکا متحده ایالات د سوریې په مسأله کې ښکیل دي، د امریکا د پلاوی مشري په دې غونډه کې څوک کوي او امریکایان د استانه د غونډه ته په څه سترګه ګوري؟
د امریکا د پلاوی مشي د نږدې ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ سترفیلد کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورنمخه ویلی دی چې په داستانی د غونډې د پریکړو هر کلی کوي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړه پکې کیږي. خو په ورته وخت کې واشنگتن داستانی په غونډه کې د ایران ګډون ته تشویش ښکاره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې ارتباط په دې حساب باندې هلته شخړې نه شاورې دی.
اوس چې په سوریه کې د حکومت وسلوالو یو څه ځایونه له لاسه ورکړي دي، دغه وسلواله ډلې یا اپوزیسن دې خبرو ته څه ګوري او څه وایي په دې خبرو پړه؟
تر اوسه پورې اپوزیسون هم د ایرانی ځواکونو د ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی او ویلي دی چې دا ځواکونه بې طرفه نه دي چې اوربند ټینګ کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، واموریدل چې د سوریې د سولې شپږم دورې غونډه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې پیلېږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم د دې سات مهم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم، په مخری د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د بامیان ولایت د سوداګری خونی مسول نوای انډونیزیایي چارواکي لیواله دي چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سره سوداګریزي راکړې ورکړې پیل کړي. د یاد ولایت د سوداګری خونی عامل مدیر علي رضا حسن زاده ازادي رادیو ته ویل چې په همدې هدف انډونیزیا یو شمیر افغان سوداګرو ته بلنه ورکړې چې په هغه هیواد کې جوړیدونکو نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د انډونیزیا هیواد سفیر په همدې اړه مزار شریف، کابل، هرات او بامیان ولایتونو ته سفرونه هم کړی دي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې هغه 2 میگاواټ لمریز او بادي برېښنا ګټه اخیستل ته وسپارل شي، کوم چې د جاپان هیواد په مرسته د هرات ولایت په صنعتي پارک کې چار بشپړ شوی دی. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم وایي په دې سره به تر یو حده د یاد صنعتي پارک ستونزې هوار شي او په خبره جاپان هیواد به ډېر ژر د تورت نوري پروژې هم په یاد ولایت کې پیل کړي. د شغلی خادم په خبره د هرات ولایت آب او هوا ته فقطو بادي او لمریز برېښنا شنتیجه ورکوي. او نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي خزاکی وړه 1180 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 1900 او 40 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجه 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همدارس په شاهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 شپته پلو، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پلو، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 15 پلو، زر ایران تومان 18 افغانۍ او ویش پولا او زر پاکستاني کلاري شپارسوي یو څلويشت افغاني. ته خبرونه پاي
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د شپږیزې لیگ کرکټ سیالۍ په شور او زور سره دوام لري. نن وروسته له هغې زرګونه کسان د لوبې د کتلو لپاره ورغلل چې پرون دغلته د لوبې لوبغالي ته نږدې د چاودنې غږ واورېدل شو. اکثرو ځوانانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو له خلکو غوښتل چې باید نړیوالو ته ثابته کړو، نړیوالو ته وښیو چې افغانستان د خپلو میلمنو او هغو لوبغاړو چې له بهر ملکونه راغلي دي د هغوی قدر کوي، د هغوی ساتنه کوي، او د دې لوبې د نندارې لپاره په لوی تعداد کې هم راوتلي دي. همدا شپه زموږ همکار واصل وصال په کابل کې دی. وصال صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که نن د شپږیزې لوبو د حال په اړه راته وایي.
ډېر زیاته مننه کوم. زه هم په خپل وار سره تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو وویلې، کابل د دوو سترو لیګونو کوربه دی. یو خوا د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په کابل کې روانې دي، بل خوا د شپږیزې لیګ سیالۍ له ډېرو رنګونو او نوښتونو سره په کابل کې جریان لري. په دغه سیالیو کې لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ، شاوخوا دېرش بهرنیو لوبغاړو، کمنټیټرانو او روزونکو ګډون کړی دی چې دغه سیالیو ته یو بل خوند ورکړی. تر څنګ یې په دغه سیالیو باندې په کافي اندازه پانګونه هم شوې ده. شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ په دغه سیالیو پانګونه شوې، سوداګرو پرې پانګونه کړې، او هره لوبډله په کافي ډېر ښه ډول باندې تنظیم شوې، برابره شوې ده چې له دې اړخه هم دغه سیالۍ ښکلې شوې دي. نن د نورو ورځو په نسبت سرل دی چې تېره ورځ د کرکټ او فوټبال د دواړو میدانونو شاوخوا ساحو کې یو رنمرګی برید وشو، مرګوبله هم لرله، خو بیا هم نن په لوبغالي کې د نورو ورځو په پرتله باندې کافي ډېر زیات خلک راغلي. خبرې وکړې، هغوی ویل چې هر لحاظ غواړو د کرکټ له لارې خلکو ته، نړیوالو ته، د سولې پیغام، د مینې پیغام او د یووالي پیغام، او دا پیغام ورسوو چې افغانان سوله ییز خلک دي. کرکټ له لارې غواړي چې نړۍ ته د سولې پیغام ورکړي. د کرکټ بورډ له رئیس شکرالله تک مشال سره مې هم خبرې وکړې، هغوی هم راته وویلې چې دوی کلک هوډ لري او په پوره همت سره دوی هڅه کوي چې دغه سیالۍ تر پایه پورې په ښه شان سره په کابل کې ترسره شي. د مینه والو لپاره د ټکټونو په بیو کې هم کموالی راغلی، تر څو مینه وال ډېر راشي او دغه سیالۍ له نږدې څخه وګوري. تر څنګ امنیتي تدابیر هم په کافي اندازه ښه دي او همدلته یم. یوه سیالي ساحه ترسره شوه، بهرنیو لوبغاړو په کې ګډون لرلو، ډېره ښه لوبه نندارې ته وړاندې وګورې تاسو ګټلې وه، خو لوبه یې وبایلله. او دغه سیالي په خپله ګټه کې سرل دی چې په دوو لومړنیو لوبو کې دوی بریاوې خپلې کړې وې. اوس د دویمې لوبې لپاره آمادګي روانه ده. مینهواله مغه په خپلو ځایونو کښې ناستې غواړي چې د خپلې خوښې لوبډلې سپورټ کړي. اوس د المصافي لوبډلې همداشان د
ډېره زیاته مننه واصل وصال. دوستانو، واصل وصالو چې د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیزې لیگ د سیالیو د نن ورځې د لوبې او دغه رز دا چې زرګونه کسان لوبغالي ته ورغلي دي تر څو نه یوازې دا لوبه وګوري بلکې نړیوالو ته هم وښيي چې افغانان سوله غواړي او افغانان هم غواړي له نړیوالو سره د لوبو، ورزش او نورو مسایلو په ډګر کې سیالي وکړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو حضور سبب شوی دی چې د هغوی توکي غلا شي او دا ناقانونه وسلوال د عملیاتو پر مهال له خلکو په زوره سامانونه او پیسې اخلي او کورونه لوټي. د شاهین قلوردو چارواکي بیا وایي چې دا غیر مسؤوله وسلوال د ولایتونو د نظامي شوراګان لخوا په تحملي توګه د ملي اردو په لیکو کې ورګډیږي. مجیب رحمان حبیبزی په رپورټ لري.
په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول وسلوال او ولسی پاڅون کوونکي د هغوی د کورونو د لوټولو سبب ګرځي. د بلخ ولایت مدني فعالان هم د ورته ستونزې د موجودیت په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې تل په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په وخت کې د ولایتي شورا او ولسی جرګې وکیلانو پورې اړوند غیر مسؤول وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو سره سم د دولت ضد ډلو په وړاندې عملیاتو کې وسلواله مداخله کوي. د بلخ مدني فعالان وایي چې د ولسی روسی پاسون کونکو تر ناملاند هم غیر مسئول وسلوال د پوزي عملیاتو پر محل د خلکو کورونه لوټوي، بې ګنا کسان وژني او چورو چپاول ته زمينه برابروي. په بلخ کې د ختنو بنسټ مشر قادر مصپای پاړوي نامنی وسلوال اغلاوی او لاری نیول د داسې کسانو لخوا تر سره کی چې هغه ته د ولوسی پاسون کونکو وسلوالو نوم ورکړل شوی دی. دوی په سیمه کې د شخصي لانجو، شخړو او داسې نور مسایلو د شخصي ګټو په خاطر کارول کیږي. چمتال په بل خلاد کې هغه ولسوالۍ ده چې له اوږدې مودې پکې د دولت ضد وسلوال فعالیت کوي او د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد کابو شل ورځې د مخه د بلخ ولایت محمد نور په مشرۍ پکې پوځي عملیات ترسره شول چې پخواني جهادي قوماندانانو، د پارلمان او ولایتي شورا وکیلانو او سیمه ییزو زورواکو پورې اړوند سلګونه نامسؤوله وسلوالو هم پکې ګډون درلود. د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې د دولت له لوري په پوځي عملیاتو کې د غیر مسؤوله وسلوالو حضور دوی اندېښمن کړي او همدا کسان د عملیاتو پر مهال په سیمه کې لوټمار او غلاوي کوي او بې بندوبارۍ ته زمينه هواروي. د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکی پاړه وایي
ټول وروره دغه الګر د خلک دغه راوسی و عملیات ته ما کور وروره د پیګانی وړي سولرونه وړي دی وروره کوم شای چې وروره د ځانانه او کالي را وړي دی وروره نو ستر ته وایم
په شمال سن کې خاصتن په بلخ ولایت کې ډیری وخت د عملیاتو مشري د 209 شاین قلوردو چارواکي کوي. د شاین قلوردو وای نصرت الله جمشیدی هم وایي چې دوی په عملیاتو کې هیڅ ډول غیر مسؤول وسلوالو ته اړتیا نه لري. هغه وویل
مون یو ځمن به هیڅ ګروه نه لرم چې بیا د پولیسو په توګه بوجود دي چې څه اورګان هم دي مو مشخصا شناسایی کړم مشاتین وایي چې مهم ولایت تر هر وخت مثلا شورای نظامی داره. شورای نظامی ولایت اگر فیصله میکنه که فلان عملیات یا دستورام عملیات از خیزش های مردمی استفاده صورت بگیره او مربوط به اونها است.
د بل خالی وایان منیر فرهاد په پوزي عملیاتو کې د ولوسی پاسون کونکو حضور د سیمې د امنیت د ښه تامینولو په مقصد ګټور بولی خو وایي چې نه باید د وسلوال ډلې په غلاو او چپاول لاس پورې کړي. مجبر رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف
و امردل چې د بلخ ولایت دی او شمیر ولسوالي او سیدونکو چې دولت صد وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو سره غیر مسؤول وسلوالو چې خلک پزبوي او له خلکو غلاګانې کوي. په روسیو کې مو له نورستان ولایت څخه په تیره بیا د دې ولایت د برګمټال ولسوالۍ د ناامنیو په اړه رپورټونه واورېدل خو اوس په نورستان کې د بیا رغونې د کارونو په اړه رپورټونه خپرېږي. روح الله نوري په جزئیات لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی له تیرو دریو کالو په دې هڅه کې دي چې ټولو دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې کړي چې د همدې هڅو په نتیجه کې د ولایت د مقام د تعمیر تر څنګ د یو میلمستون او دوو نورو دفترونو د بنسټ ډبرې کې خودل شوې.
د مقام ولایت یو څلور پولیس ودانۍ دي چې د 50 میلیون افغانیو په لګښت د جوړیږي. د ولایت د پاره یو میلمستون دي چې هغه په 40 میلیون افغانیو جوړیږي. څارنوالي د پاره اداري دفاتر دي چې هغه به هم د پولیس ودانۍ وي هغه باندې به 45 میلیون راشي. شورای ولایتي د لپاره هم د شخصي لپاره د 25 میلیون افغانیو په لګښت باندې ودانۍ جوړېږي. مجموعه د دې څلور ودانیو مجموعي ارزښت 3.5 میلیون افغانۍ.
والی وای په تعمیرونو لګیدونکو ټوله بودیجه دولتي ده. هغه وای د تعمیرونو بشپړېدو سره به زیات ستونزې هوارې شي.
دا تقریبا هر ودانې بیل بیل ډول لري چې د اصل سمیشت نه تر دوه کالو پورې وخت لري. دا اکثر د پاتې شو ودانې نه لري ادارات او وی خپل کارونه د کرایي کورونو کې بعضې او ډېر نامناسب ځایونو کې او فیزیکي سره کې شي د ستونزو سره مخ شوی.
په یاد ولایت کې د خزو چار رئیس میرمن زاهد فیضان چې دفترې ودانی نه لري د خپل ستونزو پاړه ازادي راډیو ته ویل
کورونه کلیوالي دي او تاسو هم کمی او بیا خپل زیات کورونه پکل او د خپل ځمنګ وطن کې د ساري اساسام کلیوالي پکل چې موږ او تاسو هم ویل دي امدا غږ د قبایل او ریاست ته دا پکل چې راځي ریاست ته دا پکل
په تیرو شاوخوا څوارلس کالو کې که څه هم چې امکانات او د مرستو اندازه د اوس په پرتله ډیره زیاته وه خو خلک وایي چې د هغه وخت ولایتي مسؤلینو ترې د ودانیو په جوړولو کې هیڅ استفاده نه ده کړې نو ځکه اکثره دفترونه یې بې سرپناه دي چې له امله یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي.
خلکو موټر خرڅ کړي، ځمکې خرڅ کړي، چا یو شی خرڅ کړي، چا بل شی خرڅ کړي، په سختي هلته ځان رسولی ده. نو چې هغه هم بېرته راولي، دلته به څه شي وکړي؟ هغه دلته هم ګوري جنګونه روان دي. دولت نه دا خواهش کوو چې خلکو ته بس په هماغه ملک یو هغه ورته جوړ کړي چې دا خلک همالته پرېږدي، زندګي وکړي آرامه، چې هر وخت وطن جوړ شي رادي شي.
زه عزت خان ما دا نظر ده چې باید دولت کومک وسره وکړي مهاجرینو سره، هغه خو راباسي مهاجرین دي. وایي زه لاړ چې خپل مملکت ته، دلته اشرف غني باید خپل ځای ورته وټاکي، کاروبار ورته جوړ کړي او شرکتونه ورته جوړ کړي. کاروبار معلوم نه ده، غوڼ خلک داسې ګرځي مهاجرین نازي بیچاره ګند کله لري نه کول لري، وږي تږي درې ورځې هم ناستې، دوه ورځې هم ناستې، څلور ورځې هم ناستې، بس پراته خدای یې نیولی ده، کاروبار نه وي ورته.
منګا دا نظر لرو چې هغه بیچارهګانو دلته کورونه خرڅ کړي، ځمکې خرڅ کړي، موټرې خرڅ کړي، هغه چې بیرته راځي چې شی نه لري، هغه ته مجبور حکومت یې هغه هم وکړي، ځکه چې ټول در په دره دي، هغه وروره خلکو نه هم قصداره دي، خپلې خو خرڅ کړي، خلکو نه هم قصداره دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېدو لسنیمې بجې شوې دي. اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
هغه فنلندی خیریه کارکونکي چې په کابل کې تشتول سوی و خوشی سوه. د دې خیریه موسې پر وپاڼه راغلي چې دا میرمن نن خوشی سوی او د هغې د شوالي په اړه یې ډاډور کړی دی. دغې میرمنې چې په کابل کې د یوې سویډنۍ خیریه موسې لپاره کار کوه، د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تشتول سوی وه. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جغتو ولسوالۍ امنیه قمندان نن سهار د ماین په یو چاودنه کې وژل سو. د غزنی د پولیسو ویان فهیم امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې محمد اسحاق جلیلی هغه مال د سړک غاړې ماین باندې ور برابر سو چې نوموړي په جغتو ولسوالۍ کې د خپل امنیتي پوستو څخه لیدنه کوله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي ټاکل سوی د تراتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسېږي داسې کارتونه ترلاسه کړي چې په هغه هیواد کې د دوی د ځورولو مخه ونیسي. سید حسین علمی بلخي له ازادي راډیو سره په مرکې کې ویلي چې له پاکستان سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته دغه تفاهم ته رسیدلی دی. دوی وایي تر اوسه څه باندې 10,000 کسان رجستر شوي دي. روسیه او غونډیه بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پایل کړه. د دغه مانورونو په اړه لوړاندې د مسکو او لویدیز ترمنځ شخړې رامنځته شوې. مسکو او مینسک وایي د زاپات په نوم پوځي تمرینونه د سپتمبر 14 یعنی نن څخه د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې په پام کې نیول شوی دی. د بسونو هغه کاروان چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالې لېږدول او د سوریې په یوه دښته کې بند پاتې و، د دغې سختري چې ډلې تر کنټرول لاندې سیمې ته ورسېد. او د کازینې په نوم د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا هغه څېړنیز سپوږمکۍ چې د زحل سیارې پر مدار څو کاله راڅرخېدلې ویجاړې ته یې څو ساعته پاته دي.
د خبرونې پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام د ځانګړې شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر. با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد چربی خون یا بالا رفتن چربی خون و راه های جلوگیری و درمانش صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد داود احمدزی متخصص امراض قلبی مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان را شروع کنند، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یکجا میشنویم.
چربی خون عبارت از بالا رفتن مقدار گلسترول از مقدار طبیعی آنها در خون می باشد. میزان این مواد در خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از میزان مورد نیاز یا هنگام بروز اختلال در سوخت و ساز چربی افزایش می یابد. دکتران متخصص می گویند که چاقی، نبود فعالیت فیزیکی، خوردن غذاهای چرب و استفاده از روغنهای حیوانی سبب بلند رفتن چربی خون نزد افراد می گردد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی علت بلند رفتن چربی خون را چنین بیان کرد.
فاکتورهای محیطی، ما شما اگر فعالیت های فیزیکی را انجام ندیم و به مرور زمان وزن ما شما بیشتر تر شود، یعنی خود وزن اضافه و چاقی میتونه که سبب بلند شد رفتن چربی خون شود. غذاهای چرب و روغن که وقتی که ما شما استفاده میکنیم، کسانی که از چربی باب حیوانی استفاده میکنن، اینها هم ممکن به مرور زمان سبب دچار بلند رفتن چربی خون شوند. سن در این مسئله بسیار زیاد مهم هستند. میگه سنی که از 30 سال بالا را شما احتیاط کنین.
دکتر اقبال میگوید ورزش کردن، کاهش وزن، ترک سیگارت، استفاده کمتر از روغن، کچالو و برنج، استفاده بیشتر از سبزیجات سبب می شود تا چربی خون افراد بلند نرود. با گفته دکتر اقبال، زنان در مقایسه با مردها چربی خونشان بیشتر بلند می رود و چربی خون کودکان هم برخی اوقات بلند می رود. دکتر اقبال میگوید سردردی، نفس تنگی، خستگی، فشار بلند، استفراغ، تکان قلب، بندش رگ‌ها از جمله علائم بلند رفتن چربی خون نزد افراد می‌گردد. به گفته دکتران متخصص، هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتر مراجعه نماید. دکتر پرویز اقبال در مورد علائم بلند رفتن چربی خون میگوید:
این مریض ممکن سردردی داشته باشه، وقتی فشاری مریض چک کنی ممکن فشارش بالا باشه. یک زمین امی خود دلبدی، استفراقات ممکن به وجود بیاید و سرگیجی، سرگنگسی و حتی بعض اوقات تکان قلب میتونه که از سبب چربی بلند خون به وجود بیاید. بعض اوقات بدبختانه به مرور زمان امی خود دوامدار بلند رفتن چربی خون سبب تسلب و یا بندش و سختی رگهای خون میشه و حملات آنی قلب ممکن به وجود بیاید. مریض ممکن از نفس کوتاهی، ممکن از سینه دردی شکایت کنه.
دکتران متخصص میگویند اگر از بلند رفتن چربی خون جلوگیری نشود، این بیماری سبب بندش رگها، سکته قلبی، سکته مغزی نیز میگردد. مصرف سیگارت، مصرف الکل، زمینه شدن بیماری های دیگر، قرار گرفتن در معرض هوای آلوده از جمله عوامل تشدید کننده خطرات چربی خون میباشد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد چربی خون یک معلومات بدین که چه نوع یک چربی است، بفرمایید.
تشکر که وقت مهم برای ما دادین. در مورد چربی خون یا مثلا کلسترول، تریگلیسیرید یا چاقی که به انسان پیدا میشه، کلسترول یا تریگلیسیرید از مثلا غذای چرب، همچنان گوشت، مثلا دیگه همین غذا که به مثلا زیاد مصرف میکنه به وجود میاد. کلسترول اندازهش مثلا تریگلیسیرید بلند میره و خود همین کرونری آرتری یا شریان وریداره دمیج میکنه و بندش به وجود میاد.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. کلسترول خون چیست؟ آیا کدام نوع چربی است؟ چیست که بالا میره؟ یکی میگن چربی مفید است در خون، یکی مضر. این کلسترول از کدام نوع است؟
یک مثلا تریگلیسیرید است، یک کلسترول است. کلسترول از تریگلیسیرید خطرناک است و خود میکرونری آرتری یا شریان قلب زیاد مصاب میکنه.
و دلیلش هم اون چیزایی که شما پیشتر ذکر کردین عموم میباشه که اگر او را آدم رعایت نکنه به بیماری مبتلا میشن.
بله بله، زیاد مثلا زیاد چربی، زیاد استعمال زیاد چربی، مثلا گوشت، یعنی غذایی که زیاد میخوره و مثلا مریض.
ورزش چقدر نقش داره؟
ورزش بسیار نقش داره. در این حالت مثلا یک مریض اوبیز یا اوبیزیتی که داشته باشه، روزانه باید حداقل نیم ساعت یک ساعت پیاده روی یا ورزش کنه. یه با می کلسترول، تریگلیسیرید بسیار مفید است.
سلامت باشه. این دکتر صاحب، یک فردی که مبتلا به چربی خونش البته بلند است، از چی بفهمم مثلا ابتدا نوست تشخیص نشده، چی علائم در وجود خود احساس میکنه؟
بله، شما سوال بسیار خوب کردین.
دکتر صاحب روی مسئله بعدن صحبت میگیریم. یک شنونده ما روی خط هستن. اول سوال از اینا
رو میگیریم.
السلام علیکم، خوب هستین؟ خوش اومدین به برنامه.
وعلیکم السلام. دکتر صاحب زنده پختن را ما از زده کلسترول را ما و یک پشار را ما پشار دی پور آخو اگر دوائی استمال هم دی وینی دی کلسترول دی پارا کاردونیت دوار اکاما دوائی تا لکلی دو دکتر سدا کار که یعنی که بیا دوائی چی دی کور گوش بازار گوش در کور بندان پارید را ما او اس مینی دی
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب شما پاسخ میدم.
تاسی د پختنه په جواب کې زبې ضرور دوم را ویلشم چې تاسی مثلا کلسترول یا تریګلیسیرید جګزي، تاسی باید مثلا رژایي مثلا د خوراک د فاره مثلا اهتمامات باید ونیسئ، چې مثلا زیات غوښه خوړل او زیات چربي، زیات غوړې غذاګانې باید تاسی جلوګیری وکړئ. او تاسی ورځ روزانه باید یو ساعت د فاره پیاده روي ورزش وکړئ چې تاسی کلسترول یا تریګلیسیرید ټیټ راسي. او په زمان کې چې کوم تاسی دواګانې اخیستي دي، هغه مثلا چې یعنی چیز دوا دی ترایگلیسرید فارا جیمپی دی اجیم پیوریزیل دی او داس نور دواګانی دی چې ډاکټر صاحبانی توصیه کوي. خو مهم موثرترین هغه چې د کلسترول یا ترایگلیسرید دی وینې غړ یا چربی د رښتکه کول لپاره هغه دوامدار ورزش ته چې تاسو په کاپی ډول سره روزمره ورزش وکیا تاسو به هیڅ کله ډاکټر ته لاړ نشئ او تاسو وینې غړ به اوچت نشئ او تاسو به ترایگلیسرید یا کلسترول لپاره دواګانی ضرورت نشته. روزانه اکسرسایز یا تمرین وکیا تاسو دی وینې غړ برکت سی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما به نام زیور خان روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
من خبر کی چی مریض زرو من گدارم داد اینه دو غلوالی بدل پر اساس پکاری شوی خو
برادر. سوال تنه دوباره تکرار کنین، اولم صدای رادیو تنه کم کنین بعد از سوال تنه بگوین.
زود دفعه نه به خونه دارم خورین.
آه بفرمایید.
چیز من یه مریض است شخصی ولی شده دین غلوالی دا څکه ولې وخی په څومره اندازه وخی او دا خو دې ته لازم نه کړی چې دا ترشه ونه خو یو پیازه نه خو مثلا او مستک او وند شربې د معلومه دا وخه کې ونه خو یو چې له غوړي لکه شوخی
د دې ورور په جواب کې دومره ویل سم چې تاسو د مریض په باره کې تاسو موږ نه پوښتنه وکړه. د دې کومه غذاګانې مثلا چې خوري هغه زیات اهمیت ولري، لکه مثلا ډېر غوښه خوړل یا مثلا د غوړو استعمال کول، دا په زمن کې د کلسترول ترایګلیسرید د دې مریض پورته بیایي. نو دې خورته مثلا تاسو مریض ته دا توصیه کومه چې دوی سبزیجات زیات استعمال کړي ترڅو چې دوی د وینې غوړ راښکته سي، او په زمن کې اکسرسایز یا تمرین هم وکړي او پیاده روی ورسره وکړي، نو ان شاء الله دا مشکل نه بدوي.
میشه سوالی که قبلا مطرح کردم در رابطه با اینکه یک فرد چطور چی علائم در وجود خود احساس کنه که بفهمه چربی خونش بالا علائم از چی است، میشه بگویین نظرتان؟
مثلا یک مریض شکایت داره که مثلا سردردی برای ما پیدا میشه، مثلا زیاد عرق میکنه مریض، از عرق شکایت داره، مثلا ضربان قلبش پیدا میشه و احساس خستگی میکنه. یا که مثلا باز میره به شبخانه، میره کلسترول ترایگلیسرید یا پس بلد شوگرش چک میشه، در ضمنش کلسترول یا ترایگلیسرید باز یا لیولش بلند میباشه و در ضمن ازی زیاد خطرات پس بلد شوگر یا دیابتیک مریضا برای او چانس بهتر پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما از ولایت زابل روی خط
هستن. دکتر صاحب محترم، دوغنمی هیره دیره ده که هیچ کوشش نوشته کما بلان دې یاد وته لی دا غیر می ډیره د ځواني زمان دي، دا غوم دغه شهر ډیره د پنځه کال نه ان شاء الله ازمن ون ځوانان دي دا هیڅ ډیره ده چې هیڅ څه نه پات کیږي. کور لښ نه وشتا کو په بازار کې مو هي خو شه نه وغوړي په بازار کې مو هي
خاورور. دا تاسو زه خدم را درته ویل شم چې تاسو د داخلي واسبي ډاکټر سره مشوره وکړئ، ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي. خو بیا هم په بعضی خوراکانو کې مثلا د هغه استعمال تاسو وکړئ، ان شاء الله تاسو حافظه به خسي، مثلا تاسو ورزش وکړئ او خوب کافی اندازه بنیو کې ان شاء الله د ستونزه به حل سي.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟
شکر سلامت باشین. شهر کابل و تماشید.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. سوالتان رو بگوین.
سلامت باشین جناب دکتر صاحب. سلام احترامات تربیت و مشنوندگان. ما خلاف موضوع زنگ زدیم به تکلیف ما دلتنگی است دکتر صاحب محترم. معاینات می ترایگلیسرید و کلسترول نو پیگه ما چی داوا
تاسی معاینات جگو دیبینی دیبینی غول او کلسترول ترایگلیسرید
دکتر صاحب محترم بلکل نارمال معاینات مکمل نارمال زه تنګی مې دا سی لکه کوټه کې ناشته ما مثال په تور سره فکر کوم چې خپل فرو بلته ګیره ما باندې پاتې مونږ دا څنګه
دا تاسو وزن څنګه دا وزن خو زیات نه دی
نه وزن ډاکټر سم 20 کیلو دا او 40 کال عمر دا
تاسو روزمره ورزش کوئ
ډاکټر سم محترم ورزش نه خبر ده کوم څه نو علی متاصل کې باندې
راځم درا دوستم توصیه مې کوم تاسو ورور زده توصیه کوم چې تاسو عمر کم ده او تاسو روزمره ورزش وکیا او فزیکی کا فعالیت هم زیات کړئ، تاسو دل تنګي دا مشکل به حل سي ان شاء الله.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما صافی صاحب از کونه روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوشحال
تاسو سلام مزارې راځو کار سلام خدمت شما هم بفرمایئ. سوالتانه بگوین
ډاکټر صاحب. مزما پوښتنه دا ده که څوک د وینې غوړځي ولري او هغه غواړي چې تداوی وکړي، تداوی لکه څومره وخت اړتیا لري چې څومره وخت تداوی لکه هغه وشي نو دا مشکل به حل شي. دا پوښتنه ده. ما بله پوښتنه دا چې دا وینې غوړځي په کوم عمر کې زیات وي، یعنی که څوک زیات عمر ولري هغه به د وینې غوړځي
که په کم عمر کې زیات یا نه ماشومان کې زیات کلو یا نه کې دا
تاسو ورو ډیره مهمه پوښتنه وکړه ځکه چې عمر له 30 کلونو مثلا شل 25 دیرش کلونو چې عمر کته وي پغه کسانو کې دومره دی ویني چربی کوم مستون نه پیدا کیږي او کسان چې عمر 25 کلونو 45 کلونو پورته زی ناغه کې دا مشکل پیدا کیږي چې هغه دی ویني سټوریج یعنی مثلا فټی لیور پیدا کیږي یعنی په جګر کې شحمیات ذخیره کیږي بعد لغنه مثلا کلسترول ترایګلیسترید جګیږي نو هغه کسان مثلا چې عمر 45 کلونو پورته زی هغه باید د غذایی رژیم سره مثلا د خوراکو سره ډیر احتیاط وکړي او کچېره خوراکونه بیا هم کوي نو روزانه باید هغه تقریبا یو ساعت نیم ساعت پرې ورزش وکړي او دا ستونزه به ان شاء الله حل سی او تاسو بیا داسې وویل چې د مثلا دا څومره وخت فریز لري کچېره یو کس ترایګلیسترید یا مثلا کلسترول دغه پورته زی نو دا باید روزانه اکسرسایز وکړي او زمن کې خپل خوراکونه باید کنټرول کړي نو دا ستونزه حل کیږي.
ډاکټر صاحب کوم افراد بیشتر در مرض مبتلا شدن یا به بلند رفتن چربی خونشان بالا میره کدام افراد بسیار در این مرض خطر قرار دارن؟
مثلا سنش از 45 سالگی که بالا باشه و حرکت مثلا فیزیکی نداشته باشه من غذای چرب استعمال میکنه و زیاد به این امراض بلند رفتن چربی دچار میشن.
آها سلامت باشین. دکتر صاحب یک دوست دیگه ما روی خط است، البته شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از بالا مرغاب هستند. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم شیرین محترم فرشته جان. سلام خدا با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم می‌دارم.
بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایید.
سوال من دکتر صاحب محترم این است که می آدمای لاغر هم خون گرفتار میشه یا نه، ولی یک کسی که به چشمی خون گرفتار شده باشه اگر او ورزش کنه یا کار فیزیکی کنه همین چشمی پس با این پس با حالت عادی برمیگرده یا خیر، یا چی رقم پریزا کنه یا چی رقم دوا استعمال کنه که همین پس با حالت عادی برگرده؟ این سوال
بله. بسیار زیاد تشکر آخوندزاده صاحب. بشنوین
مثلا یه بیادر ما سوال کردن که مثلا کسای لاغر هستن مثلا سنش از 45 سالگی بلند باشه برای واه مثلا خونه باید اتمن باید چک کنه که مثلا چربی خونه دوام هم پیدا میشه، ضرور است پیدا میشه. مثلا زیاد لاغر کس هستن که مثلا دوا کرونری ارتری دو بندش پیدا میشه و سدن ارتک وجود میه، امپارکشن به وجود میه و وزنشان کم هستن و امراض قلبی بله چارق میشه که و چربی مثلا غذای چرب زیاد استعمال میکنن، مثلا گوشت زیاد استعمال میکنن و در ضمن اکسرسایز مثلا فعالیت فیزیکی ندارن اگر لاغر باشم این پیدا میشن. و دیگه
گفتم کسی که چربی خون داره ورزش چقدر با پایین آوردن
کسی که کسانی که مثلا چربی خون دارن و مهم امی نسخه امیه برای ازو توصیه ما میکنیم که روزانه ورزش کنه، مثلا ترایگلیسترید کلسترول روزانه ورزش کنه، ورزش با سبب باشه که مثلا از نیم ساعت تا یک ساعت پیاده روی کنه و یا مثلا دویدن کنه و عرق دا وقت ورزش کنه چار مفید است.
و دیگه گفتن که از کدام نوع غذا بخورن، یعنی پرهیز دارن ندارن؟
مثلا کلسترول یا تریگلیسترید که افراد که بلند میره و که مثلا از گوشت زیاد استفاده میکنه زیاد بلند میره، غذای چرب زیاد میخوره،
یعنی یاره نخوره
و دیگه مثلا ترکاری باب زیاد استعمال کنه.
سلامتی شما خوبه؟ بسیار زیاد خوش آمدین برادر. بفرمایید سوالتون رو بگوین.
زنده باشید. شما بسیار خوب برنامه رو دیکار دیکین. ما یک مرد 54 سال هستم.
خواه
ورشکار هم هستم. بعد دکتر سایبه که در دستگیه شما حضر هستم، ما مشاهد اقراری که به چربی خون مبتلا هستم یا شکایت دارم. اگر ورزش بگیم بهترین رای صحتمندی ورزش هست. بهترین رای صحتمندی ورزش هست. ما خودم مرد 54 سال هستم. 3500 مسترد خون پرایتا و میکروبه سمه از بوده ایتو حرکت بدی یا که دریم بدیه سودی نداره برشان.
بله بسیار زد. سلامت باشین برادر. بسیار زد تشکر از معلومات دان. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ از کجا به تماس شدین؟
محمد زمان در پایرف دنمال.
بفرمایین سوال تانه بگوین.
سوال میده دکتر صاحب محترم تا سلام و احترام از کجیم. سوالی ما همی از خوار با پشتو نمیفهم با پشتو صحبت میکنیم.
آها پشتو بگوین، مشکل نیسته بگوین.
پشتو مشکل ما همی همی سنی ما دیساب سال دوشکال اترشکال میسن.
بله د ازادي رادیو درنوردونکو تاسو د روغتیا د ژوند خبرونه اوریدله دمګړی د همدې خبرونه په تعقیب په دې موضوع کې ګوچ کتا سوردونکو په تیرا میرمنې د روغتیا په شمول د خپل ټولو حقونو څخه خبري وي زمونږ په ټولنه کې څه بدلونونه راتلی شو دا چې کوم سنز لمنځزي د تیرې دوشنبه په ورځ د یو کلی زرغونو ډرامې اړوند هم مونږ په همدې موضوع غږی دلیو خو دمګړی د مدني فعال ابو زر زازی سره په همدې موضوع غږی ګول تاسو اوریدونکو اورو کچېرې تاسو او په تیرې افغان میرمنې د خپل حقونو څخه تر ډیره خبرې وي نو څه بدلون زمونږ په ټولنه کې راتلی شي همدې اړه باندې تاسو کولی شئ مونږ ته غږ ثبتون کې ماشین شمیرې ته غږیز پیغامونه پرېږدئ زمونږ غږ ثبتون کې ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو که مخامخ را سره اړیکې نیول غواړئ 0 و 0 8 2 2 5 5 0 0 9 9 2 3 5 4 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي زه یوسف زدران یم وړاندې تر 1 بجې د همدې موضوع اړوند خبرې کوو زمونږ د نن ورځې میلمه مدني فعال ابو زر زازی هم په خبرونه کې را سره دی خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی صاحب ستړي مشه او ورسره موضوع مونږ یاد کړې ول دي وړاندې هم د تیر دوشنبه په ورځ چې داونه په دې غږیو کله چې افغان میرمنې د خپل حقونو اړوند خبرې وي ستاسو په نظر باندې زازی سي پټولنه کې څه تغیرات او توقع کیدل شي دی وخت کې
په لومړي سر کې سلامونه او احترامات وړاندې کوم هغه تاسو ته او استاد سي د برنامه ټول اوریدونکو ته هلکه چیرې یو ګروپ ده پنځه لس شپږ سو کالو په ترس کې په افغانستان کې نړی والو ټولنې د افغانستان حکومت ډیر هڅه وکړله چې د ښځو حقوق تامین شي او هغوی ته ورکړی شي خو متاسفانه د امنیتي وضع په خرابېدو سره ګورو په هغه ډول چې د افغانستان ولس او میرمنو توقع درلودله چې هغوی حقوق باید تامین شي او ورکړی شي چې متاسفانه روانه ده
او دا یوازې د 1500 کلونو هڅې که دلته یاد نه شي ځینې حقوق دي چې بنسټیز د هر انسان حق دی بشري حقونه دي او په هغې کې تر ډېره ویل کېږي چې افغانان پیمال کړي دي افغانانو او دلته ورته یو ډول لاسرسی نشته یا دوی ته نه رسیږي نو په دې برخو کې که چیرې هر څوک د خپلو حقوقو څخه خبر وي او لږ تر لږه ورته پاملرنه کیږي نو ستاسو په نظر څه تغیرات راتلی شي
اصلي ستونزه دلته ده که چیرې دغه لوی خارو څخه ووزو د کابل مزار ایراد او ننګرهار څخه چې هغه هم نسبي هلته هم د ښځو حقوق تامین شوی دی متاسفانه د علمي کچه د ښځو چې ډېره ټیټه ده د هغوی ته زده کړې برخه کې جدي پاملرنه اوس هم نشته په ولسوالیو کې په ناامن ولایاتو کې هلته چې د مخالفین تسلط لري په وضعیت باندې متاسفانه نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې ترسره کړي او د دې تر څنګ چې دی اوس هم چې دی یو شمېر نارینه وو چې دي په ولایت کې پخوانی فکرونه اوس هم ورسره شته د هغه عرف و عادات تعقیبوي او ښځو ته حق نه ورکوي چې اجازه نه ورکوي چې هغوی لاړ شي ښوونځیو ته زده کړه وکړي یا ښار ته لاړ شي یا د هغوی
یعنې دا ټول د دې سبب کې چې د دوی حضور لږ تر لږه کمرنګ وي اوس شېبه مخکې مونږ روغتیا د ژوند شتمني خپرونه درلودلې داسې فکر کېږي چې دلته وایي یوازې نارینه یا مریضېږي یعنې دوی ونډه اخلي که نه په داسې حال کې چې ډېر تکلیفونه یو شان وي اما دوی ته که حق نه ورکول کېږي لږ تر لږه د خپلو ستونزو د بیان او لږ تر لږه د هغوی د شریکولو یا ډاکټر ته د تاګ یا د تعلیم نورو موضوعاتو دلته پړه خپله دوی ته راګرځي چې دوی حق نشي هغه تعقیبولی ترلاسه کولی که نه ټولنه نه ورکوي
ډېر ښې خبره ته مې اشاره وکړله څنګه مې چې په مخکې اشاره وکړله البته متاسفانه ټولنه کې ستونزې شته دي او هغه خزی چې هغه موغوی ځان ته وایي چې مو د ښځو حقوقو مدافع یو او ښځو لپاره کار کوو متاسفانه یوازې شعار ورکوي او په عمل کې داسې کوم شی چې د افغانستان ولس خاصتا میرمنې ورڅ څخه توقع لري نه ترسره کړی نه ده دا هم د دې لامل شوی دی چې د ښځو حقوق تامین نه شي او هغوی ته حقوق ورنه کړی شي
بل موضوع او د دلایلو باندې تاسو خبرې وکړې کله چې په دې حقونو باندې خبرې کیږي بیا یو ډول فکر په وړاندې موجود دی چې ولې یوازې د ښځو حقونه بیانېږي یعنی دلته تر ډېره بیا فکر دا کیږي چې خودوی ته کار نه دی شوی نو ځواب به تاسو څه وی خلکو ته
کچیره او گروه خو دغه په مو موزه خپل د مدني ټولنو په اساس ټوب البته مدني ټولنه تل دا کوخه کړه چې د خزو حقوق تامین شي او ته ور کړی شي او هم وندولري په ټولو ابعادو کې کدي سیاسي ټکر کده کشتمایي فعالیتو کده کای دارو کده کار برخه کده هغه ته حقوق ور کړی شي. خو متاسفانه ما په خو هم ویل چې متاسفانه مدني فعالان څوک چې کار کوي لکه مخبله په دې اړه مطبوعاتي کانفرنسونه مو ور کړی دي غونډې مو تر سره کړی دي. خو په ولایتو کې چې ده متاسفانه یو شمیر کساس مفکوري حاکم دي چې هغه د پخوانه په شکل هور فعادات
کې راځي حقوق بیانیږي هغه پوړاند باندې یو ډول خبرګون خودل کېږي سس په نظر نه باید دسی وي.
بله داسې باید
مونږ اوریدونکو ته هم شمیرې بیان کړي. لومړی اوریدونکي قاری صاحب پښتون را سره دی چې تل را سره اړیکې نیسي. خبرونې وخت هم کم دی. قاری صاحب پښتون که په لنډو کې ستاسو پیغام یا نظر وو ډیره مننه ستړي مشي.
بلې سبحان زدران سو تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ستاسو درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً هغه حقوق چې باید وشو ته ورکول شوي وایي عموما نه چې ورکول شوي او دا سبب هم دغه خرافات رواجات او عنعنات چې بار بار موږ دا خبره کړې ده تر څو چې دغه خرافات رواجات او عنعنات چې زموږ دود دستور دی وایي په نامه د دود دستور ټولنې چې دی وایي تر څو چې دغه تر اندازې پورې ورک نه شي او دغه ما ونه شي کار به ورته ونه شي. په لنډ کې مې ستاسو میلمه څه پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي چې کار ورته وشي د ښځو حقوقو ته یعنې څنګه کېدلی شي چې هره ښځه خپل حقوق وپېژني د اسلام په چوکاټ
خارجه پښتون زمان زما به یو پوښتنه دا وی لتاس نه یعنی یو خو په هوای د احساس پوښتنه جواب شاید دا وی او زازې صاحب هم درته وی څومره خلک په تاسو په نظر باندې خبر دي چې د چا څه حقوق کیږي کدل ته د مور او پلار حقوق بیانوي کده خزه حقوق وي کده جنو حقوق وي یعنی دوی خبر دي حقوق پایماليږي کنه خبر نه دي پایماليږي.
ما په نظر اسلام د شی دین دی اسلام خدا ټول حقوق د اسلام په دین کې ده او لیکن موږ د اسلام څخه اصلا سم استفاده نه کړی کچې موږ د اسلام څخه سم استفاده وکړو خبري روم خبر یو خو ډیر نه خبر دي او لږ خبر دي خبرم چې د خپل پزان کې اسلام نه راځي.
او لینو مننه. بل اوردونکو هم را سره اړیکه کشته تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي خاده د اوردونکو اړیکه شلیدلې ولې د خبرونه وخت هم کم دی تاسو شاید نوروانه خصلې شو مستاس پیغامونه پام دی اړه باندې 0 او 0 پک 0 0 0 0 شمیره تر رسیدګن لطفا تاسو زمون خبرونه په خپل پیغامونه باندې رنګ او خلک کړی او پیغامونه جواب او د دې پوښتنې جواب ته باید تاسو جواب ورکړئ چې د دې پوښتنې ته جواب ورکړئ چې زمون پټول نه کې ک خزی میرمنې لخ له حقوقو څخه خبريږي چې تغیرات توقو کې د لشي او یارات للی شي اولې دوی نه خبره دي. اردن کې را سره شته هم دی پوښتنه ته بده هم جواب راته وي یا نظر لري هغه ورستړې مش خبرونه ته. بله
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام مهرباني.
زه عبد الملک خبرې کوم د لوګرنه.
عبد الملک لوګرنه ډیر بخیر راغله مهرباني.
سلام سلام ملما ته وړاندې کوم. سلام اوریدونکو ته د ازادي راډیو خبره ده چې دغه حقوق ولې در ټول اندې سوي دي خبره ده چې افغانان په هم دي په هر څه پويږي خو یو شی دی چې په دې کې هغه د پیسو مینه ډیره ده د شخصي منافعات مینه ډیره ده. د یو تاسو ګوري په هلمند ولایت کې تاسو ګوري په قندهار ولایت کې په جنوب نور سیمو کې دیوی خځوالو 500 لک روپۍ دیوی خځوال ور 500 لک روپۍ دیوی خځوال ور تاسو 300 لک روپۍ دینو د دې تر څنګ راځه یو ادم مصرف 2 میلیونه کال
دا ټول کارونه په ژوند باندې ټول نه باندې مثبت نه وړه غیز لري او منفي بالکل تغیرات باندې مون خبرې کولې او تاسو اشاره ورته وکړه یعنی هدا خپل د منفي تغیرات راولي
دا ټول هغه ګور کنه غریبان خلک د لټ کولې چې اده خل نیو وادو کې کنه دا ټول ورکړه دا ورونه شال ورکړه دا ټول ملایان ورکړه دا مل صاحبانو
ورکړه دا اساسي او اسلامي حقوقو په اړه باندې مونږ خبرې کولې او تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه ولې په دې موضوع مونږ پراتون کې د علماء سره خبرې کوو تر ډیره دوی ویلې دي د دې رادیو لاره مونږ خبرې ورسره کړې چې دوی خپل واز او نصيحت کړي ولې خلک پر عمل نه کوي. مننه تاسو له نظر نه عبد الملک لولو کرن زازي سب لنډه کې راځو چې پرونه وخت هم تقریبا ختميږي او دونکو نظر نه مو وورې دل تاسو تبصره مورو
ډیره مننه. البته زه غواړم چې سوشاونه ته اشاره وکړم تر څو پوره چې نامنی ورکه نشي په دې برخه کې جدي کار ونی شي تر څو زمونږ خویندې میاندې وکړی شي چې په آزاد فضا کې ژوند وکړي او هغوی د همه پوهوي لپاره هغوی دپاره کار وشي او هغوی ته دا وویل شي چې تاسو څه حقوق دی او خپله د ټولنې هغه قشر چې هغه ذکور قشر دی چې هغوی تر څو پورې دا درک نه کړي او خپل تورسری ته درناوی ونه کړي دغه ستونزه به هم ډېره ستونزمنه وي چې حل شي. او د دې تر څنګ
ځای صاحب قاري صاحب پښتون پوښتنه په همدې کې تاسو ځواب کړه، د خپرونې وخت تقریبا ختمې، د دې لپاره چې دوه نوې پوښتنه ځواب شوي، کله چې مونږ ټول په دې حقونو باندې خبرو مېرمنې خبرې وي څه تغیرات راتلی شي؟ هغه عمده تغیرات به څه وي؟
ډېر تغیرات راتلی شي. یو دا چې زمونږ هیواد متاسفانه اوس ډېر شاته پاتې په ادارو کې، په هغه ډول چې ونډه باید ورکړی شي ښځو ته ونډه ورکړی ونډه نه ده ورکړ شوې ده. او د دې تر څنګ چې د هغه ښځې چې د ښځو استازیتوب کې متاسفانه هغوی هم په هغه ډول کار نه ده کړی چې
ډېره زیاته مننه زازه صاحب له تاسو نه، اوریدونکو له تاسو نه مننه. زموږ د خپرونې نن وخت کم، ولې په راتلونکي پنجشنبه به طبعا په دې موضوعاتو در سره غږیږو. د خپرونې وخت تقریبا پای ته رسیدلی دی. تاسو ته ښې شېبې. د خدای په امان.